مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې محرکلی کوم. د لسو څخه تر لس نیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټون لرو او په باقی پاتې نیمه ګینټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال ترڼا لاندې واورئ. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ د خبرونه را سره په شریکه واورئ تر اخره پورې. لومړی به د دې خبرونه عوامي نشته ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال د وژنې په ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. جماعت اسلامي وایي چې د ګرانۍ پر ضد خپل احتجاج د پنجاب گورنر دفتر مخې ته وړي. د سعودي عرب ولیعهد وایي اسرائیل سره یې اړیکې نږدې شوې. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا اعلان شوی چې د سپتمبر په 28مه با په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسی د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 30مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې حکومت باید مرموزي هدفي وژنې په شخصي دښمنۍ او تیرې نه کړي او د امن لپاره د کوټلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټولې پیړۍ چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرستو ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 19مه وویل چې د ارباب غلام قاسی مړی په کوچلاغ کې موندل دی. د پولیسو په وینا هغه یو ډز په سر ویشتل شوی خو معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمواري نه ده منلې. جماعت اسلامي سر لنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته د ګرانۍ په ضد احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته د درې ورځني احتجاج د ختمولو وروسته وکړ. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تېر اونۍ په اسلام آباد کې سوداګرو سره په یوه غونډه کې ویلي چې کوشش کوي چې د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې لوړې نه شي. اسلام آباد هایکورټ د سپتمبر په 30مه د یوې پخوانۍ افغان پوځي افسرې رحیل عزیزي د استوګنې په قضیه کې پریکړه اورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شیستل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې که څه هم عزیزي بې له ویزې پاکستان ته تللې وه خو د هغې ژوند ته په افغانستان کې د خطر له وجې د پاکستان حکومت نه هغه په بند کې اچولی شي او نه یې هم له ملکه ایستلی شي. د رحیل عزیزي وکیل اعجاز ګیلانی د سپتمبر په 30مه مشال ریډیو ته وویل چې دا یوه تاریخي فیصله ده. هغه زیاته کړه چې موکله یې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په وخت کې د پوځ سرتیری وه او د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې ژوند ته خطر و نو ځکه پاکستان ته لاړه او هلته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. پولیسو د هغې پر ضد مقدمه درج کړې او شپږ میاشتې په زندان کې اچولې وه. راحیل عزیزي ته د آسټرالیا حکومت سیاسي پناه منظوره کړې او هیله لري چې هلته لاړه شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د کارونو په بشپړولو ټینګار کړی دی. هغه د سپتمبر په 30مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنې غونډې په څنډه کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر د ملاقات په اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په وخت د اورګاډي پټلۍ په جوړولو تاکید وکړ. پاکستان، ازبکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت سږ کال په جولای کې د تجارت لپاره د اورګاډي پټلۍ د جوړولو د پیل موافقه لاسلیک کړې وه. په اسلام آباد کې د شوي لوزنامې تر مخه به دا 180 کیلومتره اوږده پټلۍ د پاکستان کراچۍ سمندري بندرونه د ازبکستان سره ونښلوي. د افغانستان ریلوی ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا پټلۍ به د مزار شریف او لوګر څخه د کرمې د خرلاتسو پر لار تیریږي. درې واړو اړخونو ژمنه کړې وه چې کوښښ به کوي چې د دې پټلۍ کارونه تر 2030 کال پورې ختم شي. د هند حکومت د سپتمبر په 30مه په کاناډا کې په خپلو وګړو او ځنګړي ډول زده کوونکو د ډېر پام کولو غږ کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو هیوادونو د یو بل یو ډیپلوماټ له خپل هیوادونو وویستل. دا جنجال د یو بیلتون پالي سیک مشر د وژل کېدو په سر زیات شوی دی. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو د سپتمبر په 13مه وویل چې هغه معتبر تورونه څېړي چې ممکن د هند حکومت استخباراتي کارکوونکو د هردیپ سنگ نجر په وژنه کې لاس درلود. نجر د جون په میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا کې وژل شوی و. هغه له هنده د سکانو لپاره د جلا هیواد خالصان جوړولو د تحریک له مشرانو څخه و. د هند بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 13مه د کینیډا تورونه رد کړه او زیاته کړه چې کینیډا باید د هند مطلوبو ترګرو ته ځای ورنکړي. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان وایي چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوی دی. د سپتمبر په 13مه له فاکس نیوز سره په خبرو کې محمد بن سلمان د اسرائیل په اړه زیاته کړه چې هر ورځ د اړیکو بهترولو خواته نږدې کیږي. البته هغه وویل چې د فلسطین د مسلې حل ورته ډیر مهم دی او دغه برخه باید حل شي. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ دا اوس اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل او منیشنل ګوند وایي حکومت یې باید زر تر زره د مشرانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه واخلي. دې ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام کاسی تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان هم کړی دی. ارباب کاسی تېر ورځ د بلوچستان په کوچلا کې مړ موندل شوی و. تر اوسه د هغه د مرګ ذمهواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. ارباب کاسی وکیل او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی و. ایوب ترین د وخت موږ سره د ټلیفون په کرښه دی، زموږ خبریال دی په کوټه کې. ترین صاحب ستړی مشی او که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور معلومات ورکړي.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، ارباب غلام کاسی ایډوکیټ د عوامي نېشنل پارټي د مرکزي کمیټي غړی هم وو او د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې په بلوچستان کې مشر هم وو. نو په د مړې چې پرون نابل شپه د کوټ سره نږدې په کوچلاق کې منل شوی و، چیر چې د ابایي کلی دی، کلی کتیر هلته نږدې مندل شوی و. د هغه وروسته بیا چې مړی کوټ ته راوړی و او بیا پرون ورځ چې دی د عوامي نېشنل پر غوښتنه باندې د بلوچستان سیاسي جماعتو پریکړه کړې وه چې دوی به د حکومت سره د ارباب غلام کاسی د مړینې په اړه چې کوم پلټنې کېږي د هغه لپاره په کار دی چې یو عدالتي یا جوډیشل کمیشن وټاکل شي. نو پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ هغه هم دا خبره منلې ده چې دوی به یو عدالتي کمیشن جوړوي او بیا چې کله پرون مازګر ماښام د ارباب غلام کاسی مړی و خاورو ته سپاري، پر هغه مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي اعلان وکړي چې د سبا ورځ سره یعنی د ستمبر د 28 منیټ څخه به د کوټ په ګډون د بلوچستان په ټولو زیرو کې احتجاجي مظاهره کوي، لاریونونه براباسي، تور بیرغونه برپوي. اصغر خان اڅکزي دا هم ویل چې د ستمبر په 28 منیټه چې د پښتون کلتور ورځ د هغه به هم د نن مانځي په دې غم کې او د هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان گورنر چې کوم دغه امر کړی دی هغه چې د جوډیشل کمیشن جوړوي، نو پر هغه باندې به حکومت عمل وکړي. او دوی دا هم ویل په کار دی چې په یوه میاشت یا دوه میاشت کې شاوخوا د ارباب غلام د مړینې په اړه چې کوم جوډیشل کمیشن رپورټ دی هغه باید راسي و ولس ته ښکاره کړل شي. او په دې کې چې کل څوک تورن دی د ده په مرګ کې، نو په کار دی چې هغه ونیول شي او هغه د عدالت و مخ ته د سزا لپاره وړاندې شي.
صحیح، ډېره مننه ترین صاحب، خوشحاله اوسې، ډېره مهرباني. اوریدونکو لکه څنګه چې ترین صاحب اوریدل، عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خپل په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام کاسی تر وژل کېدو وروسته دوی مظاهره کوي. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې ذمهواري نه ده منلې او پولیس وایي پلټنې روانې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو حلولو لپاره پټواري سیستم غواړي. دوی وایي د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي د ځمکو د ملکیت په سر دي او بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډ وډو اسنادو موجودیت دی. د دوی په خبره کې سم نظام موجود وي نو د ځمکو په سر به خلک نښتې نه کوي. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې دغسې ستونزې حل کړي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ رالېږلی.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کښې یې ځمکنۍ شخړې حل کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو سره په خبرې کښې د سویلي وزیرستان لور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې براک شې ویایي.
په 2018 کې چې کله د فاټا انضمام وشو دا چونکې ریاست په جلدي کې وکړ دوی سره هغه ماحول نه و. دغه سره سره د میر مسالې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خپرکي کیمه واقعه جوړه شوه نو د هغې نه میر د مرچي نه خال کرکیزه و په هغه کې مړي وشول په هغه کې زخمیان هم وشول. دانه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګوربرې ولاشیری شوه چې په هغه کې دلیخیل او دغه په منځ کې بیا یوه کشیدګي راونه دو د قومې په منځ کې. د امیر په علاقه کې د پټوار سیستم نه شته. امیر غونډې خبرې زباني دي. د امیر غونډې خبرې د قبضې په شکل کې دي. امیر سره ریکارډ نه شته نو لهذا چې میش ته د پټوار سیستم روشي میش ته نوی نظام نه داری وړی میش ته د فاټا سمکاول سمراج یې نه تیر کړي نو په غرض رواجي امیر الکاوي ځکه چې هلته پټوار سیستم نه شته رینیو ډیپارټمنټ نه شته نو
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کښې ځمکنۍ شخړې حل کولې کښې سنجیده نه دي.
دا اول مرجر چې سوی دی دغې پوره پیرا ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواد وایي پته لګېدلې وایي او د هغه معاملې مخې هرو تللې د هغه هم څه چې معاملې وې د هغه مشرونو وې راغلل په شغول راکتل غول راکتل دوې ورځې درې ورځې هفته شو فیصله مکمل وکړې تېر شول تېږې ورته په شغول لګولې چې پیدا تو دی مو هېڅ مصیبت هغه دی چې بېس په اخلاص سره څوک فیصله نه په شکو مینه دغې پوره دا ډیمارکیشن د دې سره مثل یس ټي دې سره ریکار
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمنځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي. د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ ځمکنۍ شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ مشال ریډیو ایپ د لارې زموږ دا ټولې خپرونې واورئ او دا اوس ګټه پورته کړئ. خو اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوم. اسلام آباد های کورٹ دی وی پخوانی افغانی فوزی افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړی او نه به هم بندیان وي. د خزی د پاکستان ویزه نه درلودو په تور شپږ میاشتې په زندان کې تیر کړی دي، خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی په ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتېدلی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن استرالیا ته لاړ شي ځکه چې هلته یې د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
اسلام آباد های کورٹ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای ای د فارن ایکس پر لسمې مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورٹ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز گیلانی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. د ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی او ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورٹ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر اویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب کا فیصلہ کرے گا جما پر خیال دے فیصلے تر کو لویا گٹا دار چ زمنگ افغانان ہونا چنن سو پاکستان تے پرتو مجبور دی پولیس او فیے ہی نہیں سی او دا فارن ایکٹ لاندے مقدمے پر جوڑے کلا پریک دے او کلا پر جیل کی بندی کری تے فیصلے سر بڑے قانون غلط استعمال ختم شی.
تو یہ 14 فارن ایکٹ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورٹ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په ځواب کې مشال لري ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطرې یو هغه یو بل هیواد ته بي ویزې هم لاړ شي باید دته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
د یادونه وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري. اور زین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پیښور کې سیکانو د وی مظاهره لارې پر نړیواله ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده. دوی دا مظاهره تر هغه وروسته کړې چې د سپتمبر 14 د کناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نجر وژلې ده. نجر د جون په میاشت کې وژل شوی و. هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالصتان تحریک یو غړی و. هند د نوموړي د وژنې تور رد کړی او په کاناډا یې تور پور کړی چې هغوی هغه خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي. د پېښور د مظاهرې په اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
د ستمبر په شلمه د پاکستان په بیلابیل خاړونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کانډایی سیک هردیپ سنگ نجر د وجنې پر ضد مظاهره وکړې. مظاهر چانو د دغه وجنې پړه پر هند واچول او له نړیوال ټولنې د وجنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه. دا په پیښور جوګنشا کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو بشمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره انتظام کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه دې ګامونه پورته کړی شي.
د هردیپ سنگ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگ سره اوتار سنگ هم سموتا وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19مه د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډې کې اعلان وکړ چې یو لوړپورې هندی ډیپلومیټ له خپلې خاورې وباسي، او دا ځکه چې د کینیډایی استخباراتو موندنې ښایي چې د جون په میاشت کې د وژل شوي کینیډایی وګړي هردیپ سنگ نجر په وژنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه اوغندله او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلیمانی سیکرټری مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړی چې په پاکستان کې سیکان وجنی.
موږ دا مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست نه تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2023 کال د جون په 13مه د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی. د دغه ځای پولیس ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچې په ډزو وجل شوی. تر دې وروسته په کینیډا کې د سیکانو بیلابیلو تنظیمونو مظاهره وکړې او پر هند یې تور پورې کړو چې نجر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللی. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغوښتل او هغه ته احتجاج کړی او ویلي دي چې له همدې عمله یو کینیډایي لوړپولې ډیپلومیټ له هندا شړي. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خوره زی ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امن دا لوگے نمرو دا زمان بچی مریدہ بھی گارے دا لیا سا یا دا لوگے لیا سا ندوی سا اسم زمان سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم رازاد دی سمر دا پوچ مشر دی سمر دا پاکستان ملو مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے سا چولی سگا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشم پوراز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسن بجے اور دائسی.
اور دل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم روانه دي. اوس تاسو یو بل ریپورت دراورو. دا ریپورت په انتخاباتو کې د خزو د ګډون په اړه دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د رجسٹرډ رای ورکونکو ته شمیرې ښیي چې هلته د خزو ووټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي چې اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د خزو لپاره یې رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت دې ته زیاته توجه وکړي. په اړه یې د فرخنده اسد رپورټ ورکړو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د ريجستر ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د ريجستر ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولې په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یوه سیاسي فعاله ناهیده پریده مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رائے ورکونکو
الیکشن کمیشن لکه دا هلی زلی ما کتری دی چاہیر کوشش کئی چیر زنانا زیاد نزیاد چی کم دی ناغی ووٹر اداغ زیاد کی اندراج زیاد کی دائی زم ووٹر خوبیا دی کی سیاسی گندون چی کم دی کنا آغی دونا لکا داغ پروان ساتی دی خبری لکه لس فیصد دی پورا کی آخو دی اربن ایریا کی دی پورا کی نور چی کم لری علاقی دی لکه اس کو تیرا و گوری یا باڑا و گوری یا دی زینو کی بیا زنانا و دا ووٹر داغ ڈیر سیات کمی بلکہ اکثر زنانہ ڈو ووٹ اچھے دا سرانہ سکر دا سیاسی پارٹو دی کسی دلچسپی دا سرانہ وی
پا خیبر پختنخوا کے پتیرو ٹاکنو کے دا قبائلی ضلعوں پا شمول پا شانگلاو دیر کے ہم پوزیرو انتخاباتی حلقو دا خوزو ووٹونا دا لس فیصدنا کم راغلی بو دا عوامی نیشنل گوند یوا صوبائی مشراشا گفتہ ملک مشال ریڈیو توائی سیاسی گندونا باید خزے دا ووٹ پر اہمیت او استعمال پو حکڑی
خرابی معاش وغیرہ مختلف زنانو دا غونډې وکړي نو هغه ماته ویل چې موږ په لکه اوس موږ په دغه ډېر زیات په ګڼ شمېر کې موږ ځو موږ اوټونه مچو خو بیا هلته چې مسلې راځي لکه د الیکشن کمیشن ته موږ بار بار وایو چې تاسو دا ووټر لسټ والا کیسه چې دا ډاډ لږه کلیئر کړي ځکه چې هر ځل زنانه چې د هغوی ووټر لسټ په هغه ځای کې نه چېرته چې د هغوی مطلب کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې نو زنانه ځان یې بیا نه شي ګرځېدی ځکه چې هلته سره خو ګاډي نه په الیکشن کمیشن کې اوس هم زموږ ان شاء الله دا هغه دی چې زنانه او تعداد زیاتېدل
د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینې سیاسي ګوندونو د یوې معاهدې له لارې ښځې له ووټ اچولو ودرولې وې چې د ښځو حقونو کارکوونکو د هیواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه. خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عمیرا خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې قومي شناختي کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وي رجسټر شوی. نوموړی د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل
نن سبا موږ هم ګرځو دا پر دې ته چترال او خواتکو نو اکثریت کورنو کې د ښځو وړو آی ډی کارډ شته نه اول خو د سره هغه آی ډی کارډ نشته اول خو هغه لکه رجستر ووټونو ووټرانو کې هغه اچي نه کنه اوس دا یو ډېر لوی لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجي ګیپ هم دی او زموږ هم د دې خبرې بچل نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي او بس دا یو زموږ علمیه ده.
سیاسي فعالان وایي په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل کچره په یوه حلقه یا پولینګ مرکز کې د ښځو د ووټونو شمیره د 10% نه کمه وه نو دوی دغه نتیجې ودرولې شي.
پرسنٹیج باندې جنگ راشو لگا تقریبا 9.08% پرسنٹیج نشار جی لگا جی فرق راجی دا تقریبا 19 لاکھ نا دیوا فرق تے زنانو او د مارینو په مینس کې لکه دا د مارینو ته نتوم را زیاد تے دا سی دے جی چی مونخو مسلسل اویرنس سیشن اخلو مسلسل من لگ جائیو پا مختلف اکادمی ادارو کے سیل ایسو کے پا کالجونو کے مونگ سٹوڈنٹس چکم دی خاص طور باندې فیمل سټوډنټس او سټوډنټس نه لږ کدي هغه د ری اورینټیشن کو هغه تا پریکټیکل ډیمونستریشن کو د دې طریقې کار نه هغه باندې ریسپانسبিলিټی اچو چې تاسو تخته خپل کمیونټی کې د زنانو پر حق له باندې دا غي د پوهې لپاره اومده شان سیشنز واخلي.
سہیل احمد دا هم باید وی کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د خزو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کړي دي.
دا مشال ریڈیو دا
بالکل اوریدن کو دا مشال ریڈیو دا تھا سے زموخ پرونے پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم آوری موږ تاسو راځي چې لکه مخکې مو تاسو ویلي وو یوه اونیزه خپرونه په دې ګړې کې تاسو وړاندې کوو او دا اونیزه خپرونه د مشال ترڼا لاندې نومیږي. د دې اونۍ په دې خپرونه کې د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په اړه باندې ډېر څه اورېدلی شئ. هغه نوې په دغه دنده مقرر شوی دی. کوربه یې عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ نوې مشر ټاکل شوی دی. دا غل ټاکل کېدو سره په پاکستان کې په خلکو کې دا هیله راپورته شوې ده چې شایي اوس په عدالتونو بغیر کوم دباو خپل کارونه پر مخ وړلای شي. خو دلته پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چې کوم وکیلان او خلک دي هغه د قاضي فایز عیسا څخه څه تمې لري په تیره بیا د بشري حقوقو په مقدمو کې. په دې باندې بحث کوو. میلمانه مو د بلوچستان د وکیلانو د سازمان فعال غړی منیر کاکړ او دارنګا د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د سازمان یو بل فعال غړی طارق افغان دی. تاسو دواړو قدرمن ملمنو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه
کاکړ صاحب. منیر کاکړ صاحب په پایل کې به هم تاسو لراسو او سوال هم دادی. قاضي فایز عیسا د راتګ سره د پاکستان د عدالت په اړه باندې لتیرو څونو وختونه ډیره وخت راځي ځینې سوالونه او ځینې شکونه او ځینې اعتراضونه چې د عدالت څه دی هغه تقریبا خپلواک اختیار له لاسه ورکړی دی یا دا ډیر سیاسي سوی دی یا دا ډیر یو طرفه سوی دی. خو د قاضي فایز عیسا لرا تک سره تاسو یا په مجموعي توګه دا د پاکستان د عدالت د سپریم کورټ یا په مجموعي توګه د پاکستان د پاره څنګه خبر دی؟
په دې کې خو شک نه لرو چې پاکستان کې دا وخت د پاپاست کې چې د یو اتکل چې د سپریم کورټ کې سرکل قاضي فایز عیسا یو وکیل او بالکل انډیپندنت مان په حواله باندې دا یو ځان ثابت کړي چې دا خو اوس دا وخت چې د ځخمر د ستري د عدالتي محکمې چې دی یو قاضي جوړ شو د خلکو امیدونه هم ورسره وابسته دي او خاص کر د وکلا همسته. اوله خبره خدا دا چې دی به د خپل دادلې ساک شې دي چې په انټرنیشنل انډیکس کې دا وخت 128 نمبر دی. دای د دغه سفاره کوم هغه اقدامات کول چې دا شی به تر په دا اداره کې به تری راوړي او په دې کې شکم نه لري د دنیا جهان او د خاص کر د جنرال پبلک او د وکلانو له دغه په دغه معاملې کې ډیر غټ امیدونه دي او دته چې کومې لوبي روانې دي یا کومې کیسې چې روانې دي په استابلیشمنت په والا باندې یا د پولیټیکل پارټیانو په والا باندې ډیر داسې ایشوز پاتې دي او ما په مخ په مخ باندې ویل نه ساسر زه ژوندم چې دا خې ایشوز دې په کومه طریقه باندې او تصفیه کولای شي یا دغه الطلب غوښت.
مننه منیر کاکړ صاحب. ما خل تاسو هم دغه تبذر اعظم چې ځکه کم کم چیلنجونه دي تاسو او مجموعي طور تاسو خوشبینه یي چې ممکنه ده د پاکستان د عدالتي نظام په اړه باندې کمی پښتني اندیشنې دغه به جواب سي. تر افغان سي تاسو په خیال باندې دا د پاکستان لپاره په مجموعي توګه او د پاکستان د عدالتي نظام او سپریم کورټ لپاره څنګه خبر دي تاسو پر؟
د کاکړ صاحب د خبرو سره اتفاق لرم. ما چې کوم چیلنجز دي کوم ستونزې هغه تر مخامخ دي دغه حل کول دا ډیر اهم دی. څنګه چې پرون په پول کورټ ریفرنس کې بار بار هغه دا خبره کوله چې وو 50,000 کیسونه په سپریم کورټ کې پراته دي چې دغه فیصلې خلک دغه د فیصلو په انتظار دي. ټولونه اولنی چیلنج هغه دغه دی چې دغه وو 50,000 کیسونه یا مقدمه د هغه ته په کم نظر باندې ګوري او هغه د پاره سودا سي لار اختیاري چې نوې کیسونه راشي په دریم ورځ یا په څلورم ورځ ولګي او زړه کیسونه په کلونو کلونو پراته وي نو صدا سي میکانیزم فایز عیسا سره جوړي چې هغه زړه کیسونه چې دی هغه مخ ته راشي سر ته راشي او دا غي فیصله وشي. دغه سي په انډیکس کې چې ورډ انډیکس کې چې زمونږ د جوډیشری کم نمبر دی او کرپشن حواله سره دا تیر ورځو کې د منیسټر انټرنیشنل یو رپورت راغلی چې د فبر په پښتونخوا عدلیه موز په دویم نمبر په کرپشن کې دا په غیبه باندې بیا ریټ پټیشن زم شو. د ټولو نه زیات خو دغه چیلنجونه دی. بل هغه کیسونه پرون په دې فل کورټ ریفرنس کې موږ وګڼل او ولیدل فایزی صاحب سے بھی چیزوں عدالتی فیصلوں ماتحت نہیں ماں زد آئین اور دا قانون ماتحت گورما ماضی کی بعض ججان ادا سے فیصلی کھل دی جی ان پاپولر وے اگا عوامی غیر مقبول وے نو اگا داغی دغن دے یا دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل حوالے سر چپل کورٹ ریفرنس دو کو وغی لائیو نے شریعت اکڑو نو دا اغا زان عوامو تا هم سرنڈر کو پیش کو پروٹوکول نا غستل زان تا روٹ نلگول نو اوورال دا اقدامات چی پا دے ورز دو کی کم دی اغا دا عوامو تا پارا مطمئن مینان ورد
منیر کاکر صاحب تاسو ته راوړم تاسو او طارق افغان صاحب په یو نظر یاست چې اول څور وځي داغه په داسې اقداماتو باندې دي چې هغه سټایل سوي دي او خلکو خوشی کړی دي خو بیا تاسو وایئ چې هغه سره خو تړلې دي یعنی دغه خو چې تاسو تړلې دي یعنی له دې ځخه د پوره کار کولو تمه دغه خو په کم ځای کې ده چې دی به څه ونه کړای سي یا به د لپاره مشکلات وي
خبر دیس زما په نظر باندې چې پروتوکول نه خستنګ یا په غیر روټه دا وسنګ دا زما په نظر باندې دا د سیکنډری شې یاندي
ثانوي یعنی وړو کې شاند
زما په نظر باندې مشکل خو یو د دوی د ننه انسټیټیوشن باید دا چې دوی خپل هم د کانسټیټیوشن د سپرمیسي د پاره د آزاد عدلیه د پاره د پنځلس یا د شپاړس ججان د پریویشي باندې اتفاق کوي اتحاد وکړي چې موږ د پاره کانسټیټیوشن سپریم دی دا کانسټیټیوشن از ماورا موږ یو خبر نه منو نه بل څوک اداره دا نه وو چې چاته او دا یې نه ماورا نه خبر منو نه هغه عمل منو نه هغه اکټ منو کاغه استابلیشمنت کی کاغه پارلیمنت کی کاغه وکیل کی کاغه عام سیویلر کی تر دلته چې تر هغه پورې د کانسټیټیوشن د سپرمیسي د پاره د ادارې او دا یو خبر از ما په نظر باندې زبر خپل واضح کوم ک چیرې دا خو وخت هم د قاضي صاحب په دور کې دا شی نه واضح نه شو زمان نه دی ګمان چې آینده به د دغه د عدالتي د آزاد یو آزادانه کردار به وي د دې خلکو د عام ولس او زما خاص کر بل خصوص د وکلا دا یو اکسپیکټیشنز دا امیدونه ستا چې د قاضي صاحب سره باید د دایم د بالی د پاره چې عین عدلیه خو بحال اسوه لیکن عین ته وسه بحال نه دی نو عین چې څوک مني نه چې عین بحال نه دی دا نور شیان چې کم شیان روان دي زما د پاره هغه یو حیثیت نه لري چې تر هغه پورې دا عین بحالی نه په اوریجنل شکل کې چې هغه وکیل هم ومني فوجي هم ومني پارلیمنت هم ومني جج په خپل هم ومني مننه خبره سرکېږي کا به موږ سرکې
منیر کاکړ صاحب راځم ځینې نور سوالونه هم دي طارق افغان صاحب د تیرو چیف جسټس په باره کې په عمومي توګه پاکستان کې کاغه د های کورټ وی کاغه د سپریم کورټ یا نور عدالتونو یا هغه د فکر کې شي چې هغه نه په شکل نه شکل کې د چا تر اثر او نفوذ لاندې وي په سر کې دوی د پاکستان د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي دا خبره کېږي بیا د سیاسي پارټیانو تر اثر او نفوذ لاندې وي بیا دوی خپل په فکری تو باندې لکه اوس په اتا بندیال باندې تیر چیف جسټس باندې الزام وسی دی د پی ټی آی ډیر زیات حمایتي او د عمران خان زیاتره فیصلې به راتلی او په دې کې په سپریم کورټ کې تقسیم هم راغی چې خپل قاضي فایز اسام یو طرف ته سو نو قاضي فایز اسام په خپل ستاسو تشکاری چې د چا تر اثر او نفوذ به لاندې وي یعنی یا خود د خپل د کم رول دی یا په مستقبل کې د فوج سیاسي پارټیانو یا د بل تر اثر او نفوذ راتللی شي
هر انسان کاکړ سے د سنس د اثر لاندې وي او یقینا چې فایزي صاحب هم د یو اثر لاندې دی او هغه اثر د آئین د آئین د اثر لاندې دی هغه کوم درغه فیصله وګورو بیا د فیض آباد درنې فیصله کوم درغه وګورو نو دا غینا د پیسلون دا غدا ظاهری چې غدا آئین د اثر لاندې دی او د آئین نه افا هغه شی نه مني تر اوسه پورې دا غ په صاحب په باره کې دا غ عدالتي از ا جج مونږ دا خبر نه دا اوریدل بیا کومګ وګورو نو د افتخار چودري هم دیو ډیکټیټر مخې ته ودرېدل او ټول وکیلان دا غ سره ولاړو خدای غ رول دا غ نه پس بیا څنګه و هغه بیا هغه او کلا تهدیک هغه مشران په خپل رول باندې خپو نو د د لپاره هم یو تحریک چلیدل دی او خلک اوس هم د پښاو ولړ دی او د د سره صرف په دی ولړ چې د بد آئین د پاسداري د آئین د حکمرانۍ د پارلیمنت مضبوطیا د لپاره با خبره کی او د غو د پرون فل کورٹ ریفرنس چې څومره دا ریمارکس دي دا غیره دا اندازه کیږي چې دې بعد آئین د بالا دستی د پاره کار کوي هغه ته ډېر چیلنجونه دي او ډېرې داسې فیصلې پرتی دي. کاکړ صاحب خبر وکړه چې د ملټری کورٹ کیسونه پینڈنگ دي په سپریم کورٹ کې یا د ملټری کورٹ کې کوم ٹرائل دي دا غي یقینا د وکیلانو په هغه باندې یو ښکارا غبرګون دی. یو ملک کې دوه قسمه نظامونه نشي چلی دی او دا د ټولو نه غټ یو امتحان دی د فیضی صاحب دپاره چې دغې کیسونو ته هغه په کم نظر باندې ګوري او یا په دغې کیسونو کې په کم حالت کې هغه دی فیصله کوي چې آیا د آئین د بلدستی خبره کوي او که نه همدغه د فوجانو یا د اسټبلشمنټ چې کوم رایه ده هغې ته تقویت ورکوي.
مونږ کاکړ صاحب دلته یو بل سوال کوم هغه دا لکه طارق افغان صاحب او تاسو دواړو ذکر وکړی چې ځینې ډېر غټ کیسونه د مخې ته پراته دي او هغه کیسونه چې دي هغه به دا فیصله کوي چې قاضي فایزي سا چې دی هم هغه سي پر اصولو پر قانون او پر آئین ولاړ زړور چیف جسټس دی چې دای له غټو قوتونو او طاقتونو سره ډغره ووي هغه کې تاسو یاد کړئ لکه فوجي عدالتونه دي چې هغه کیس هم په سپریم کورټ کې دی یا چې کوم د رازونو خفیه رازونو اکټ دی هغه مالته او په سپریم کورټ کې دی. ستاسو په خیال باندې په خوا چې د زړوري فیصله کړې دي او هغه وخت کې د خلاف بیا کیس جوړ شو په جوډیشل کمیشن کې چې کله د فیض آباد درنې کیسه وکړه او هغه کې فوج په هغه خفه شو اوس هم داسې کیسونه پراته دي د کوم اوس هغه وخت کې به دی فرد وي اوس دی چیف جسټس دی نو آیا دی هغه سي ریسک یا هغه ضرورتیا کولای شي کوم د بایسټي یو ممبر یا د بنچ د برخې په توګه کوي شو
زما په نظر باندې په دې خو هیڅ شک نه څه ګوره د فیض آباد د درنې کې چې د ورکی یا د سنا 8 اگست د کوټي د وکیلانو په حواله باندې چې د کم کمیشن رپورټ وکړي خو دا غږ دوه شیان چې دي د ده په کریډیبلټي کې د ده اضافه وسوه
تر دې د اعتبار
زیات کی د دې تر مخ چې د ده په کوټ کې به تور چیف جسټس بلوچستان آی کورټ په هغه کې خبره در کوم په دې شیان کې شک نه چې دای په ډیرو معاملو کې د پرو اسټابلیشمنت خبر واضح داغه کې داغه ولو خو دا دوی واقعي چې د دوا رپورټونه یو کل د 8 اگست واقعي د فیض آباد دا وخت فیض آباد د ته خدای دواړه شان چې دي وسم پینډینګ پراته دي د فیض آباد پر درنه باندې د عمل درآمد ایشو پروتي او پر هغه باندې ګورنمنت او مختلف سیګمنت چې دي
د فیض آباد درنه د ازموږ اوریدونکو ته تاسو مختصره تشریح کیږي دا وڅه کیسه لنډه
درنا هغه ټی ټی پی تیر کې له بای کوالا چور راغلو چې د ګورنمنت د دې سټابلایزیشن لپاره په آواز پیدا باندې د اسلام آباد هغه وو پای کې چې د درنا ور کړو پای کې دا هغه وخت چې کم د غولو د ایسای جنرال چې وو فیض احمد چې دا خبره در کوم ریټایر سا وي دا هغه خلاف هغه ججمنت کې د مارس لیکلې دي چې د پولیټیکل انجینیرینګ په والا باندې خبره در کوم چې ګورنمنت د سپلاجیدو لپاره دا ایسای
وو یعنی په جنرال فیض باندې دا الزام ولې چې د دعوت تاریخ لا بای کوالا جلسې جلوس ورته ترتیب کړي وي پر نواز شریف باندې دبا واچي نو د پدې
هغه کې خو واضح وو هغه خو پیسې د زړه تقسیم کولې لفافې تقسیم کولې خو په پیجم
راځي تاسو واسه چې هغه کیس لا تر اوسه پورې پروت دی شبیا نور تاسو واسه
هغه پروت یو دویم خبره کوم موږ د 8 اگست کې چې کوم وکیلان شهیدان شو په هغه کې د کمیشن رپورټ جوړ کړی هغه وخت دا سوموټو چې په سپریم کورټ کې پینډینګ ولا نو پر هغه د در رپورټ چې دی د عدالتي حکم یې سن سره جوړ پر دغه باندې موږ ریویو داخل دي د داشپور سپر وو کال د ریویو پینډینګ دی هغه د تر مخ پروت دی
یعنی تاسو واسه زاده د عدالت د فیصلو حصہ سی هغه د کوم دغه کړیو تحقیقات کړیو
رپورت تحقیقات کړیو او ساته دا خبره کوم تر ګور د هم شی چې دی وس خبره د کوم ملټری هکټ او پر سیکریټ اکټ کې چې دا ترمیم شوی دی چې ایسای او نهایت دا وخت موجوده د پی ډی ایم ګورنمنت چې د دومره به لګام اختیار ورکړل چې وار چا په کور کې به بغیر پښتني بغیر مجسټریټ بغیر وارنټ د مارت کولای شي دا پینډینګ پروت دی د سیویلین ٹرائل چې دی په ملټری کورس کې کوم نو د دې مطلب دا دی چې ته د ملټری یو ریګولر کورس په موجودګی کې د سیویلین کورس سیویلین ٹرائل په ملټری کور کې کوم دا خو په کوم قانون په کوم کتاب په کوم دغه کې جایز ده ملټری کور خو نو خپله د ملټری ته ملټری امپلایز ته د پورې ده دا شام ود ته پراته دی په دې کې شک نه څه دا غي ایشوز دي او د دې سره پبلک ریلیټډ ایشوز دي او دا د امپورټنت نیچر ایشوز دي او د دې کده پر دښ باندې
فیصله یا نظر نو ساتي نو خلک دغه ایکسپیکټیشنز لري او دغه د عین د سپرمیسی د پاره یو غټ دغه جوړېدل سي مثال جوړېدل سي کدا وسی تو پر عدلیه به باندې د خلکو اعتماد بحال سي.
مننه منیر کاکړ صاحب. زر اعظم طارق افغان صاحب، تاسو د ایکشن اینڈ ایڈ والا چې کوم قانون دی لږ به د خلکو ته دا تشریم کې د دې لږ پس منظر بیا د خیبر پښتونخوا چې کومې مسلې دي کومې ستونزې دي سپریم کورټ سره تړلي هغه کمی کمی دي چې په هغه کې تمه کېدلای سي چې دی به پر انصاف او پر میرټ باندې داسې فیصلې وکړي چې د خیبر پښتونخوا د خلکو یا د هغه ځای د عدالتونو یا د مدني فعالانو یا سیاستدانانو هغه چې کومې ګیلې دي هغه پر ځای سي.
Action and Aids or Power Regulations for the CEO غاصب قانون دے چپاغی کی کا فوجان یا خلق سکونی سین واقع دا یو سلو شل روز دفارا بغیر دس وجنا پا انٹرنمنٹ سنٹر کی ساتلے
کی رسط خانہ کی ساتلے سی دا یواز تر خیبر پشتنخواہ قبائلی سیمو کی دی دا قانون
قبائلی سیمو کی دے نو آغی باندی دل ترشو شو قرسیش سے آغا غیر آئینی او غیر قانونی وګر دو په غیر باندې د هغه وخت د انصاف حکومت لاړه او سټې پر واغسته په سپریم کورټ کې هغه سټې تر اوسه پورې دا او په غیر سپریم کورټ کې بیا په غیر کې تاریخ نو راوته دغه سې د 2014 والا تر 19 پورې جکم ملټری کورټ سو هغه جکم خلک سزا کړی فوجي عدالتونو وقفت سه به په غیر کې هم یو فیصله کړی و او په غیر کې هم د هغه وخت صوبایي حکومت سپریم کورټ ته تللی او په هغه کیس باندې هم سټې پرته ده. دغه سې کمنګ د بی آر ټي سکینډل وګورو د مالم ډبا سکینډل وګورو
دا دواړه څه دي یعنی بی آر ټي مختصر مختصر وایي
بی آر ټي دا چې په پېښور کې دا کومه د بی آر ټي بسونو دا سړک جوړ شوی دی په دې کې دا اوله د 1340 روپو منصوبه وا بیا د 1400 روپو بیا یو کرب نسری واښوا او په دې کې تقریبا وچې د سلويخ نواله د 500 ارب روپو پورې کرپشن شوه دی او بعضي سیاسي لیډران دا هم وایي چې د 2018 الیکشن څومره فاندینګ چې د پی ټی آی او غدا د بی آر ټی د
فاند الزام هم لګي
دا الزام هم دی په دې باندې
چې په دې باندې تاسو واسه دا دې باندې تاسو واسه چې سپریم کورټ کې په دې والے کیس پروت کې څنګه چې تاسو واسه په
کیس فاندینګ پروت او په باندې سټه دا دلته کې دا غي بی آر ټی د کرپشن تحقیقات تو په باندې
دا تمام سټیټیک فایزي ساده غم فیصله کی زر اور سره تاسو معلوم جواب یادک
معلوم جواب د 1 trillion 300 billion دا چې هغه د بوټو یو ډیر لوی منصوبه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ کړی و چې موږ به یو بلین
یو عرب نه زیات درخت لګو
یو عرب نه زیات ونی بلګو د صوبې په مختلفو غوږو کې هغه ایک کرپشن شوه دی چې دې کوم ځایونه خودي دي په هغه ځای کې ونې او بوټي نه دي نال کړلو هغه پیسې دي ویستلې دي په هغه ځګونو باندې دغه سې د معلم جبا چیر لیفټ او هغه کوم لغه چې دی په هغه کې هم دومره تحقیقات شوي دي چې دلته کې پورا د پی ټی آی ګورنمنټ په هغه کې ذمہوار ګرځول شو او په هغه باندې هم سټیپ پرته ده. دغه سې زمونږ تمه دا ده د دې صوبې چې یوازې په خیبر پختونخوا کې نه بلکې زمونږ د بلوچستان په چمن سیمه کې او دلته په تورخم کې چې لږ ډېر دلته حالات خراب شي نو دی به د تورخم بارډر بند یا به د چمن بارډر بند.
منیر کاکړ صاحب، سوال دا دی چې هغه د بلوچستان په حواله باندې طارق افغان صاحب خود د خیبر پښتونخوا یاد کړ چې له قاضي فایز استاد څخه د سپریم کورټ د مشر جوړېدو دا تمې دي. بلوچستان یو خو یاد کله د وکیلانو چې کومه پیښه شوې ولا د 8 اگست په هغه کې او جلسې بیا د ریپورت جوړ کړي او تاسو غواړي چې د عدالت سیس د دې علاوه بلوچستان نور داسې کوم مقدمه لري چې له فایز استاد څخه خپلم د بلوچستان د پښین پښتون دی اوسېدوم کوي دی هغه تاسو ته ملري چې هغه دی په دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان خو ګورې یو چې دی سوشل جسټس دی هغه په نارمل روټین کې بروان یا خو نه ختمېدونکي دی هغه همیشه به راځي دی جګړه به دا وخت چې بلوچستان کې او پښتنو او بلوچستانو چې کومه مسله ورپېښه د مسیل پر څنډ دی او باید دا له ډېره وخته د دا چودري افتخار له وخته دا مسله را روانه ده. دا اوس پوری په بار بار کې پینډینګ دی. جسټس جاوید اقبال د دې کمیشن رپورټ د دې کمیشن چیرمین ولو اوس ریسنټلی یو عمران ناصر الک دی له اسلام آباد په سی ڈی اے کې ملازم دی انجینئر دی له اسلام آباد د پورته شوی دی داغه ویر اباوټس نه دی معلوم کور در په دره په لګر دی. نو بلوچستان کې خدا وخت ما په نظر باندې تر ګور د زیاته مسینګ پرسل دی او په
هغه کې
مسله ده
او سات سات وهم خبر ز کوم چې په بلوچستان کې د یپسی بی ځای انوالمنت په ډیرو شانه کې کله د ژوب واقعیت چې وسونه په ژوب کې چې د پرسیویلین آبادی باندې و پارنای کې چې د کوینې ټرکان سزل کړي په پښین کې دا غرنګ واقعیت کړي په مسکو کې وسې سن کې وسو د جمعیت علماء اسلام
دا ټول کې سې تاسو یادوي دا ټولي یا انتظامی مسلې دي نو دی کې دای څه کولای سپریم کورټ کې په دی حواله خو هغه وخت وی چې د مقدمه ورته
زه دا په دښ وایم دا واقعیاتو په تناظر کې چې چونکی د 8 اگست واقعیت وته پاک چې د کم کمیشن رپورت جوړ کړی وو په کمیشن رپورت کې چې د اګوردو ډپارټمنټ یا د اګوردو سیګمنټ خپل یو رول د هغه یو فیکس یو لور چې وروره کم شین کم اداره په کم طرز باندې کار وکینو دا شین به روکتام کوي نو کې دا ادارې په دغه طرز باندې نو خل دې کې وجزه دا واقعیت د نن پوره را روان دي لمور سره کوي په دې وجه وګوره دا وخت په پاکستان ګورنمنت تقریبا 35 ارب روپی پوری ویبسی ته ورکړي د ډپلای کړي دا لاغه به واجود واقعیت کوي پر بارډر باندې پلمټری پوج دی پیراملټری فورسز دی ایپسی ډپلای دا بیا په د پاکستان کې بدامنی لکه مخارجه په پاکستان پرنای کې خبر کوم ایپسی ډپلای دا بیا د کولې چکان پینځه کولې چکان څنګه سرته نو دا خو هغه وجوهات و چې په دد د کمیشن پر رپور کې دا شین واضح و چې د کمی ادارې کم رول دی په کوم حساب باندې د خپل جواب توک وی دا بچا تا کوټه بل
مانه نه منیر کا کړ سکتار کا واټس اپ تاسو خبره کوله مینس کوم بیا لاین پری سو تاسو ولې چې ل قاضی فایز ساز خطا سودا تمام لري چې د چمن لارې یا د تورخم لارې چې اکثره بند سي نو باغ حواله باندې د کار وکي خصوصال زما ده دی چې دا ټول یا خو د داخله چارو د وزیر کار دی یا د وزیر اعظم کار دی نو د سر خود د داسې څه تعلق نه جوړ چې سپارښت کله د ځخه د تمه وسی چې دا کارونه دم دی سم کی
بس بنیادی حقوق کفایین کی چې پاغي کې د ټریډ د تجارت د کاروبار د دې ګارانټي ورکړل شوی دی چې دا غي په دغه کې با سټیټ په دې حد لا غوتی نه وي چې د سړی روزي روزي چې دغه خراب شي موږ وګورو په سونو ټکونه په دې بارډر باندې ولاړې د خلکو چې کم شزونه راغسي سو کې افغانستان ته وړي او کې د افغانستان نه به خور وړي هغه تبا شي هغه ساشي په دې کې فروټ دي په دې کې سبزی دي نو د یو انتظامی فیصلې د وجه د خلکو کاروبار ته د خلکو تجارت ته نقصان رسي او هغه په سم لار باندې لکه اوس تورخم بارډر یا د چمن بارډر چې دا خو لیگل دغه په دې خو لیگل خلک زی دغه وزارت داخله یا دغه خلک انتظامی خلک چې د تورخم نواله ترچمن پورې 200 د غلو لارې دي د غلارې دي د سمګلینګ لارې هغه لارې به دي چرتم باندې نه کړی ځکه چې دا غي نه ډایرکټ دي ته فائدہ ده د دې ذاتی جیبونو ته فائدہ ده او دغه کم لیگل بارډر چې دي تورخم بارډر دی ک چمن بارډر دی دا غینا ریاست ته یا حکومت ته فائدہ ده د غی خزانه ته د دینه پیسې راځي نو بعضی خبرې داسې دي
خو مثال تاسو سر په هغه طریقې کار به مونږ پوي کې خلک چې دای څه کولای شي یعنی دای به څه وکي دای د تخبې څوک دی دا کیس کسو موټو واخ یعنی خپل مخه به اسمو
نو کلم فنډمنٹل رائټس چې کوم ځای کوم خلاف ورزي کیږي په باندې بنیادی حقوق چې خلاف ورزي کیږي نو چیف جسټس دا غی خلاف موټو اکشن اغستې شي اوس خو سو موټو مخ کی یو جج اغستو اوس باندې پریکټیسن پروسیجر دغه نه پس وای بیا دو درې ججان په خپل کې مشوره کوي یو سو موټو اکشن با اخلي زه دا وایم چې دا بعضی بنیادی داسې خبرې دي لکه زمونږ نیچرل ریسورسز دي زمونږ بجلی زمونږ دا اوبه زمونږ دي ګیس زمونږ دی او دا زمونږ په صوبه کې د ټولو نه زیات لوډ شیډینګ دی زمونږ په صوبه کې د ټولو نه زیات د ګیس کمی دی دغه سي لکه دا اوس چې په دې صوبه کې دا کومه بدامنی را پیښه شوې ده د طالبانو سره یا د دغه خلکو سره کومه مذاکرات شوې دي په هغه کې سیاسي پارټۍ په اعتماد کې نه دي اغستې شوې په هغه کې پارلیمنت په اعتماد کې نه دي اغستې شوې په پېښور های کورټ کې د هغه خلاف د ایمل ولی خان ریټ پټیشن هغه موجود دی په هغه باندې فیصله نه ده شو کې دي شي هغه کیس سپریم کورټ ته هم لاړ شي دغه توقعات هم دغه زمونږ دي چې دغه خلکو نه تپوسو کې چې دغه یو سل او لس د طالبانو مشران لیډران دي په کم قانون باندې دي شو یا د ری کنسیلیشن یا د ری سیټلمنت د طالبانو چې سواب تراغلل او اوس په صبح په ګډ ګډ کې بدامنی شروع شوې ده چې دا غي سره دغه مذاکرات چا وکړو په کم انداز باندې وکړو کم سټیک هولډر دي په اعتماد کې غستیو یا هغه خلک چې که تاسو ګورئ د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د امن پاسون کیږي چې د امن پاسون وشي نو د هغه خلکو خلاف په سبا له
د غداری مقدمی درج شوی د ریاست مخالف چې څومره د پی ډی افغی باندې ناپیس شوی او دغه خلاف دغه کیږي نو دا ټول داسې خبرې دي چې په دې باندې هغه پخپل هم دغه غستی شي او کړه یو پټیشن ورته ورشي نو هم دغه موږ دغه توقع ساتو چې د انساني حقوقو بنیادی حقوقو آئینی حقوقو تحفظ به عدلیه کوي چې څنګه ته په دې دور کم اقدامات وکړو نو دغه اقدامات موږ دغه نه مخکې هم
مننه طارق افغان صاحب. مولوی کاکړ صاحب دا خو تاسو په مجموعي طور آسی په هیواد کې چې د صوبو یا د قومونو یا د داغو چې کوم کیسونه دي یا مقدمه دي یا د بنیادی انساني حقوق ورځي خو تاسو په عدالت کې دنه نم لکه او 50,000 مقدمه خپل په سپریم کورټ کې قاضي فایز صاحب خپل ولڅ پرتی دي او دا به حل کول وي داسې په های کورټونو کې داسې په لاندې عدالتونو کې پاغه حوالہ باندې هم له زیاده تمه کېدلای شي چې عدالتي اصلاحات په داسې طریقه وکړي چې هغه خلک په کلونو کلونو کې سونه چلیږي او ها مسکینان چې دی راځي پیسې لګوي دغه کوي په هغه حواله باندې په دې کې داسې کیپاسټي قابلیت پوهه یا تمه کېدلای شي.
بالکل په کار خو دا هغه دی دا خو ګوره د چې دی خو جوډیشل سایډ باندې یو منیجمنت په منیجمنت خو دی تر دوه حواله باندې په باور په سپریم کورټ کې کوم کیسونه پینډینګ دي په هغه کې کیس منیجمنت باید د دبار پارټي سره مشوره او دا شیان وکړي په هغه کې بهتري راتللی خبره بله درته کوم دوه شیان ما لږ کتلی سي تر نظر تیر کړو دا وخت تر ګورو چې په پاکستان کې ام ایشو دی دلته د الیکشن ایشو دی چې په نوې ورځ کې به دننه الیکشن کوي او په دغه معامله باندې هم د سپریم کورټ بار ایسوسیشن سپریم کورټ بار ایسوسیشن پټیشن پروت دی او ډېر یو هم ایشو دی د ستا نظر واغه خوا تر وکوم سیټ وکار او دغه داغه نور د کورټ ججانو چې د مشرف خلاف چې کوم یو فیصله ورکړي چې هغه سزا کوي هغه غدار ډیکلیئر کیا او بیا هغه د لاهور های کورټ یو جج دا وخت په سپریم کورټ کې داغه جج دی هغه ججمنت یا دغه فیصله چې داغه سیټ اسیډ کا او داغه خلاف هم اپیل چې دی په دغه کې پروت دی په سپریم کورټ کې پروت دی نو دا هم د قاضي صاحب دپاره د کانسټیټیوشن د سپرمیسي دپاره ډیر ضروری کیس ما په نظر باندې دا دواړه ایشو چې دی ډیر هم دی او ساته یو بل ایشو دی سیټ وکار که چیرې په عدلیه کې د ترانسپیرنسي خبره نه وي باندې د چا وکار سیټ وکار مرحوم چې دی د خپل سینریټي پر بنیاد باندې هم خپل پیټیشن چې دی فایل کړو هغه مو پینډینګ پروت دی چې هغه وخت په سپریم کورټ کې د ججز الیویشن کېدل او جونیئر بیا اپوینټ کړل پر دغه باندې چې قاضي صاحب پرنسپل سټانس ونو نو لیکن دا شیان ګرده په سپریم کورټ کې پراته دي. زه به تاسو ته ما اول په اول سره یو خبره وکړم چې ګوره دلته کچیر آئین څوک نه مني آئین څوک نه مني زما صرف خبره کوم ګوره په بلوچستان کې دا وخت موږ څلور څه بینچز دي تربت دی نورلایی دی خوزدار دی او خسیبی دی دا د آئین کې شل لفظ استعمال شوی دی چې دا به د ریګولر پر بنیادو باندې تاریخ صاحب د دې شي گواهی ورکړي چې په دا نورو صوبو کې ریګولر بنیادو باندې کار کوي. یو وایه د صوبه ده چې په بلوچستان کې دا بینچونه ریګولر نه دي نو دا آئینی ذمهداري ده قاضي صاحب باندې چې دا د امپلیمنټ
سمه ده. ډېره ډېره مننه منیر کاکړ صاحب ستاسو طارق افغان صاحب ستاسو بحث وخت هم دومره وو د دواړو ډیره مننه ښه وخت او شروت د پامان
ډیره مننه
داود مشال ترانه لاندې بحث چې پکې مو له وکیلانو منیر کاکړ او طارق افغان سره د پاکستان سپریم کورټ ته نوی جوړ شوی چیف جسټس قاضي فایز سا په اړه باندې د هغه د مستقبل د راتلونکي او پاکستان کې د آئین او قانون د بلدستي په اړه باندې مختلف اړخونه باندې ورسره خبرې کولې. بحث پای ته ورسېده. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.